دوشنبه دا چونګار شیا سرطان اته وشتمه د جولای 19 نه د ازادي رادیو خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل شوې. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتل. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دے ٹولو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکے موجود دی سچے ہیرے بیان ورکڑی دے ہمیں دے مطابق پولیس کی سرسی کی
دا قطر پلازمین دوحہ کی پلوڑ کچا بین الافغانی خبری دا سولی دا پروسے دا چٹکیا پر چنگار سر پائی تورا سے دے عبداللہ وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلو دل دے خبرو دے دغ دور مقصد داو چے دے مذاکرات بہیر چٹک شی.
پبل راپور کی حکومت وی امنیتی او دفاعی ځواکونه اوس په تعرضي حالت کې دي. د ژوند په رنګونو کې د لوی اختر پر مهال د قربانۍ پر موضوع بحث شوی دی.
قربانۍ چې د وکونو هر څوک په درې برخې شي، یو ستا خپل ده، یو د ګاونډیانو ده، یو د خپلوانو.
دا خبری مجله تر اونۍ موده خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نشتول سوی وو. د امنیې قمندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلوال دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې له لسو میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډیر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤف د خوشي کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تېرې کړې دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 1 پیلېږي او یو میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلی چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 وارې ټیسټونه ورکړي او هر وارې 2 ورځې قرنټین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنټین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غشتلی نه پاتې کیږي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له امله د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یکشنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې موافقه وکړه چې له راتلونکې میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 400,000 بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته ترلاسه سوه. د اوپیک پلس غړو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامله ده پروس شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرل کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرنيستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرل زیاتوالی راوست. د یکشنبه په ورځ د ایران د سویلي ولایت فارس کې 15.2 درجې په ځواک یوه زلزله وسوه. د ایران د زلزله پیژندنې ادارې په وینا د زلزلې مرکز خشت ښار ته نږدې تر مځکې لاندې 11 کیلومتره کې و. څو نور کمزوري ټکانونه هم پیښ شوي دي. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په فارس ولایت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس رحیم آزادی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې ډلې سیمې ته استول سوي او روغتونونه چمتو دي. نن عرفه او سبا د لوی اختر اول ورځ ده. سږکال د حج مراسم هم د کورونا او بعد خپرېدو له کبله محدود دي. د سعودي عربستان چارواکو هغو 15,000 سعودیانو او نورو بهرنیو وګړو ته د حج اجازه ورکړې چې په بشپړ توګه واکسین سوي دي. په نورو کلونو کې چې د کورونا وبا په څیر لوی ناورینونه نو د حج مراسمو ته په اوسط ډول 2.5 میلیون کسان ورتلل. د سعودي عربستان چارواکو د ټولنیز واټن د رعایت لپاره خاص تدابیر په پام کې نیولي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسماني ما وریز د ورښت اټکل د تودوخې 2 درجه 3.3 درویشت. کندهار کې به اسماني ما وریز وي د تودوخې 2 درجه 8.5 درویشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې 2 درجه 4.6 درویشت. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې 2 درجه 2.6 درویشت. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه 9.6 درویشت اټکل سوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سوه او 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشې سوه چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخته شکنجه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستاني چارواکو هیله ښولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماتانو د ورغوښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او ربړونې قضیې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ډیپلوماتیک کړکیچ رامنځته کړی. افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي، په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر تر څنګ لیکلي چې د افغان سفیر د لور تښتونې او بیا شکنجې د ملت روان زخمي کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د ورغوښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلي او هغه یې د تعصف وړ بللی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلي او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علي خیل 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت امر کړی و چې پاتې 3 ساعتونو کې دا قضیه وسیړي. د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې 3 ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د دې خبره د قضیه به ژر سفر بشپړ شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود ہیں.
د ټولو دریو وړو ډرایورانو مرکې موجود دي. څه چې هغه بیان ورکړي د همغه مطابق په دوسه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې په 48 ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي. که 48 ساعتونو کې نشوه په 2 اویا کې به دا دوسیه بشپړ شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیه په کوردننه او بهر سخت خبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهره وشوه او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکیل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پېښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازي ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو خبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبرې د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېده. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري رهبری کولې. دواړو خواوو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خپره کړه. تفصیل په یو راپور کې.
د لوی اختر تر راتلو دمخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اوربند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغنی برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل.
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
حمایت از پروسې سول قرار داره.
د عبدالله عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي مطلق بن ماجد القحطانی هم ناستو چې دواړو ښاغلی عبدالله او ملا برادر ترې د دوه ورځنۍ غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دوه ورځې خبرې په مثبته فضا کې وشوې او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیرې ټلویزیون خپراو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل
مشرانو کشرانو علماء کرامو
I would like to welcome all the participants here.
د مذاکرو د ګړندي کولو او د ورته ناسو د ترسراوي د دوه مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوې، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکی زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د قطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سوله ییز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ چې د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینې کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼی سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ملکي چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکوونکي له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پېښولو ژمنه کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. وروسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور شول او د مځکو لاندې کولو کمپاین یې لا زیات کړ. یو شمېر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلي دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه میاشت د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي. د ژمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندوی ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دی هیرالد سکاتلند خبرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده او په سر کې لیکلي دي، کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو، د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي. ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډیر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 550 یې اوس وځي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل شول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان شول، خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره. وروسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي، په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه. لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته مځکه یې لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولي دي. محمد قاسم وفایزاده خبرلانو ته وویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړنو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم وفایزاده د یک شنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په دې لاره کې به هڅې بریالۍ نه وي.
ځینې خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په ګواښلو سره په تقصده یې تبدیل کړي، چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بله پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي، زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې سیاست هم د پخوا په شان ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلي یا یې ویجاړې کړې او یا یې په زوره په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړې، چې په کندز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو بې خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ادعا ردوي. د ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ساحو کې چېرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه ده متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې د ملي منافعو او د هیواد د ګټو او کار د اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي، خپل وظیفه سرته رسول سي. زموږ په خواستونو د کابل اداره پر دې اړه پروپاګند کوي، په خپله رسنیو باندې سانسور لګولی او بندې بندیزونه لګولی ستاسو اوریدلې دی او هڅه کوي زموږ معاصي معرفي کې واقعیت نه لري زیرا ده
د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده په دې ورستۍ میاشتو کې څو خبريالان په هدفي توګه ووژل شول تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټر خبريال او عکس اغستونکي د جګړې له ډګره د راپور جوړولو په مهال ووژل شو حکومت تر ډېره ځایه د خبريالانو د وژلو پړه پر طالبان واچوي خو طالبان دا ادعا ردوي د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار یې له منځه یوسي خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره له ځینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه یې ونیول شي
د وسلولو ځواکونو ویاند وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی اجمل شینواری رسنوی ته ویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی څلورویشت ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرلپسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویاند ویلي چې دوی په یو شمېر سیمو کې تعرضي حالت خپل کړی دی اجمل شینواری د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري
بر اساس تعهدات قبلی که داشتیم نیروهای دفاعی و امنیتی در یک تعداد از مناطق کشور
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو تر اوسه ډېرې سیمې څلیرش ولسوالۍ او مرکزونه یې موږ بیرته نیولې دي
24 ولسوالۍ مرکزای ولسوالۍ دوباره به تصرف ما آمده
خغلی شینواری زیاته کړ چې په دې بدلون سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 244 څلویښت عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمېر کلیدي کسانو په ګډون یې د 2 شپږ اویا وسلوال وژلي او 2 تنه یې نیولي دي د نوموړي په خبره په دې موده کې له 940 بمي پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوی او په څو مواردو کې ایښودل شوي بمونه شنډ شوي دي طالبانو د افغان ځواکونو د ویان د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې دوی ویلي وو چې دولتي ځواکونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولي خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د خغلی شینواري په وینا امریکا 3 نوي هلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده په افغانستان کې جګړه له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنی د سور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د نورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی دی
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په روزګان کې له 2000 کورونا یو سره د لومړنۍ مرستو لړۍ پایل شوه
د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادی مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بې ځایسو کندو ایتمانو او بې وزله کورنۍ سره کوي
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی تقریبا 1000 کورنۍ په ترینکوټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دی هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي دا یوازې د کونډو یتیمانو متضرره کورنۍ سره مرسته وه
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزي مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوې دي چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د روانې جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي.
نوم یې سید لالجان اغا دی. 15 سوه کالداري مو نه درلودلې، مګر کې نن دا د 15 زره افغانۍ پیدا سولې، نو زموږ د اختر د مراسمو یو ډېر موږ ته خوشحاله شي. د مراسم ډېر اړتیا لرو، ځکه چې پښې زما خپله پښه مې معذوره ده، جګړو څخه راغلي یو. دا 6 کاله کېږي چې په خپل سرای کې نه ده، بل په سرای کې همسایه پراته.
زه عبدالشافی د روزګان ولایت کې زابل ولسوالي اوسېدونکی یم. دلته اوس فعلاً په ترینکوټ کې د ماجرا شپې ورځې تېروم. 15 زره افغانۍ پارچه را کله سمز د زو د ورسوالي ماجر ار سم پته سوي د زلت ماجر نو ماجر اش په ورځ ته رو په خیرو کاریس کې
د ورزګان ولایت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 15 کاله خلک ساشکالو وچکالي زپلې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته ورجست نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ور وغوښتل. په بلخ کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې 3 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي رشید خان ویلي چې تیر 15 کاله یوازې 25 ورځې پر کور تیرې کړي دي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه به زیاتوي. د ایران په سویلي ولایت فارس کې د 15.2 درجې په ځواک زلزله سوې ده. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. نن عرفه او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږکال د حج مراسم هم د کورونا وبا د خپرېدو له کبله محدود دي.
دا ژوند رنگونه.
زمان نوم میرا خاله او د ننګرهار اوسیدون کې دلته په کابل کې اوسېږم.
بله، لوی اختر دی، خلک د قربانۍ لپاره مالونه اخلي. د قیمت پاکله را توایات چې نرخونه څنګه دي؟
نرخونه ښه ډیرو چا دي. یو غوا په سر باندې کسان د شریک شین او و کسان یا اویا زره اتیا زره روپیا اتنا مال کده چې خسای مال غواړي نو ته 1 لک روپیا 1.5 لک روپیا پوره مشته ده.
ښه، دا را توایي تاسو خپل شریک سوي که په سال علاوه
پروسه کالم په سال ما غشته نو سه کال و کسان شریک نو 2 لک 2 زره روپیا د زړه نه وخت دي چې خدای وکړي چې په دې هغه باندې په اتیا زره روپیا باندې غوا وچی او زمنګ زړه پی اغاستی.
څه فکر کوي کاکا جان، ولې دغه مال دومره قیمته سوای؟
دا مال خو ځکه قیمته شوی دی چې یو خدای د اهمیت دی نهګانه، او بل د ولسوالیانو نه یا د مخکې د پاکستان نه مال راتلو، او یا د ولسوالیانو نه راتلو، د ولایتونو نه راځو، د ولایتونو نه وسنه وځي. امنیت لږ خراب ده نو لارې بند دي، نو د مال راوړل لږ ګرانه ده.
د قربانۍ د مال پاک لک راتوي، کومې ځانګړنې باید ولري بیا په غبان دي قرباني کیږي؟
مال خو په کار ده چې غاخونه ولري، په صد د کال نه بیا پورته ای، نو په هغه مال باندې قرباني کیږي.
قرباني خو څه وکي کنه، بیا یې غواخه څه رقم تقسیموي؟ ځان ته څومره پرېږدي؟ خپلوانو ته، ګاونډیانو ته څه رقم ورکوي؟
قرباني چې دی وکړو، هر څوک په 3 برخه شي، یو ستا خپل ده، یو د ګاونډیانو ده، یو د خپلوانو ده.
بله، په دې وروستیو کې ځینې کسان ټول غواخه ځان ته ساتي. تاسو داسې کسان لیدلي؟
کېدای شي، ځکه چې قرباني کیږي، اما خیرات نه کیږي چې بیا غواخه نه شي. قرباني وشو، اما چې کومه ایدیایی شي داغه به خیرات ده.
څه غواړي له خلکو نه چې کله دوی قرباني کوي، کومې خبرې، کوم شرایط په نظر کې ونیسي؟
داسې کورونه دی چې په میاشت میاشت یې غوښې نه لیدل، نو په کار دا چې ښار یو خپل ګاونډي سره، خپل خپلوان سره، هر چا سره چې د وس نه پوره وي، د غوښې یا د قربانۍ یا د اختر په هغه باندې ورته مدد وکړي.
بله، سمه غوښه ورکړي او ډوکي خراب ور نه کړي.
کله غوښه ورکړي نو سره چې سر خیرات ورکړي، خو خسته شي ورکړي نه بدل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو
ته. تاسو نه مننه، تشکر، مننه، الله مې زده.